که از طریق شما با مردم عزیز خود به تماس باشم.
څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي د هلمند چې له زندانه د طالب بندیانو خلاصېدل به د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره پرانیزي. په هیواد او نړۍ کې د کرونا وایرس د پراخېدو له کبله اندېښنو ته کتنه کوو. اونیز پروګرامونه او نور مطالب هم لرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچه کې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وایرس دیرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په پکتیکا کې د ماین چاودنې اووه ملکي وګړو ته مرګ ژبله اړولې ده، او پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا وایرس دیرش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1,086 ته ورسېد. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید معیار نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل:
په تیرو څلور ویشتو ساعتو کې دیرش مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4، او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه، چې په دې دیرشو مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,086 ته رسیږي.
شغلی معیار هم درنګ وایي په افغانستان کې 110 طبي پرسونل هم په کرونا وایرس اخته شوي، چې نوې تنه یې مېرمنې دي. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمیزي اردو څلور ویشتنه سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د خاجغار ولسوالۍ سیمیزو چارواکو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و چې د مرګ ژوبله وشته. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل:
موږ د پیښې په ځای کې یو شاهدان و امبولانس کې بار کړل، او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نولسنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي.
شغلی عمری دا هم ویل چې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ ده. په همدې حال کې د تخار د والي وین محمد جواد هجری بیا وایي چې ډیر ژر به په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشي کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی، او لشکې لخوا وایي غوښتي چې د کووید 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشي کړي. په ورته وخت کې بیا د ولسمشر د لمړي مرستیا له دفتره وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو تر دې دمه دوی ته د طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست نه دی سپارلی. اخوا په پکتیکا کې د ماین چاودنې له امله اووه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویاند شاه محمد آریان نن دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېره ورځ د پکتیکا ولایت اړوند د برمل ولسوالۍ د مرغۍ په سیمه کې د یو ماین چاودنې پر مهال اووه تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې 15 تنه وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. یاد کسان چې د شمالي وزیرستان د متاثرین دی هغه ځینې راکډه شوي دي، او په پکتیکا کې مشتي د کوزی پښتونخوا د میرامشاه سیمې پورې تړاو لري.
شغلی آریان وایي چې دغه ماین د وسلوالو طالبانو له لورې ځای پر ځای سوی و چې د یادو کډوالو ډسنډوله موټر پرې ور برابر سو، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. پاکستان وایي له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې عربي متحده اماراتو د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونوباسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عایشه فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستاني کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل له 20 تر 28 نیټې پورې پیل سي. فاروقي وویل په دې موده کې له عربي متحده اماراتو څخه د پاکستاني کارګرو د بیرته ستنولو لپاره 14 الوتنې په پام کې نیول سوي دي. د نوموړي په خبره شپږ نورې الوتنې هم پلان سوي څو د بحرین او مالیزیا په ګډون له نورو هیوادونو هم پاکستاني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د عربي متحده اماراتو د نېشنل ورځپاڼې راپور ورکړی چې څه باندې 40,000 پاکستاني وګړي په دوبۍ کې له قونسلګرۍ سره راجستر سوي چې باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ سي. تر 1,000,000 ډیر پاکستاني وګړي په عربي متحده اماراتو کې ژوند او کار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې لیدل دي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 16 د سوریې په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې لیدنې د مخه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي وي چې تمه ده په دې لیدنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، د سیمه ییزو پرمختګونو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په اړه بحث وسي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د خورېدو او د تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم راټیټېدو دي. د نړۍ په بازارونو کې هیڅ کله د تیلو بیې دومره نه و راټیټې سوې. نن دوشنبه د اپریل 16 په امریکا متحده ایالاتو کې د هر بیرل تیلو بیې تر $15 کم سوې ده چې دا په امریکا کې په تیرو شلو کلونو کې بې ساري ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي هیله من دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي. د سولې په روان بهیر کې د بندیانو د تبادلې پر اهمیت د یو شنونکي نظر پوښتو.
که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي، بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د سیمه ییزې اردو 19 سرتیري وژلي دي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته اندېښنو ته کتنه کوو.
پکار ده چې تعداد ټیسټونو زیات شي، که چېرته ټیسټ ونه شي د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له کبله له څو اونیو اقتصادي او ټولنیزو فشارونو وروسته ځینې اروپایي هیوادونه د محدودیتونو د کمولو په برخه کې احتیاطي ګامونه اخلي. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو را بولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه امکان برابر کړي. خغلی کې ازادۍ راډیو سره په ځنګړی مرکه کې د سولې د پروسه هرکلی وکړ او پر ښکېلو خوا ویغږ وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي او بشري خواخوږۍ له مخې بندیان خوشی کړي. له بلې خوا د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی. دیوان ادر د موضوع جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی د افغان سولې پروسې څخه د ملاتړ ترڅنګ تازه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبان او افغان حکومت باید ژر تر ژره لدوی سره بندي زندانیان خوشی کړي. خغلی نیکولاس کی په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې د بندیانو خوشی کول د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکوالی به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
So the prison د بندیان خوشی کولو پریکړه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ موضوع ده، خو اوس د کووید 19 ناروغي د انساني حقوقو لمخې یو ښه دلیل دی چې دا کسان خوشی شي. نو زه دواړه لوري هڅوم تر څو دواړه لور لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ چټکه او بین افغاني خبرو ته لاره هواره شي.
خغلی نیکولاس کی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې وس د امریکا په مشرۍ د افغان سولې برخه کې افغان دولت او طالبانو د خپل منځي سیاسي ستونزو د حل لپاره یو ښه فرصت پیدا کړی دی. د ولس مشرۍ مانی لومړی مرستیال دفتر یو سرچینه چې نغواړي د موضوع حساسیت لکبله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په هغو مواردو باید له سره غور وشي چې افغان دولت پکې ښکیل دی. د ولس مشرۍ مانی د لومړی مرستیال دفتر ویل شوی چې طالبانو د هغو 15 طالب قمندانانو په خوشکولو ټینګار کړی چې افغانستان کې په ډیرو لویو بریدونو کې لاس درلود. منبع وایي دا 15 کسان د حکومت له نظره د دې لیست په پای کې باید خوشی شي، نه دا چې په سر کې. سرچینې په وینا دي 1500 کسانو کې یو کس د 1996 کال جوزا یا غبرګولی میاشت کې د المان سفارت په وړاندې د هغه برید جوړونکی و چې شاوخوا 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره سرچینه وایي چې افغان دولت تر دې دمه طالبانو د هغو بندیانو لیست هم نه دی سپارلی چې هغو د افغان دولت د کارکوونکو په نوم له ځان سره اسیر نیولی دي. د دې سرچینې په وینا طالبانو له لورې د بندیانو خوشي کولو لړۍ د هغه لیست پر بنسټ نه ده چې د افغان دولت لخوا طالبانو ته سپارل شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو افغان حکومت ته له دوی سره د افغان دولت اسیرو لیست سپارلی دی. د ښاغلي شاهین په وینا د افغان دولت لخوا د دولتي کارکونکو کوم لیست چې طالبانو ته سپارل شوی تر دې دمه نیمګړی دی.
هو لیست را سره شریک کړی، لکن ډیر ناوخته قابل دا چې په دې لیست کې ډیر نیمګړتیاوي دي، هغه لازم تفصیل چې باید وای پکې هغه پکې نشته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې هوکړې پر بنسټ تر دې دمه د افغان دولت له لوري د طالبانو 15,000 طالب بندیانو له ډلې 300 او طالبانو لخوا د افغان دولت د 1,000 بندیانو له ډلې 30 کسان خوشی شوي دي.
پراپور کې مو واوریدل چې د ناتو ملکی استازي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشی کولو بهیر به د بین الافغانی خبرو پیل ته لاره پرانیزي، خو د سیخکاری چې په دې بهیر کې یو څه ستونزې هم شته. د ولسمشر د لومړي مرستیال له دفتره یوې سرچینې لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل ازادي راډیو ته ویلي دي چې له طالبانو سره د اسیرو افغانانو لیست تر اوسه دوی ته نه دی سپارل شوی، او طالبانو هم د دې بهیر په اړه خپلې ملاحظې څرګندې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي که د زندانیانو د تبادلې له فرصت څخه سمه ګټه پورته نه شي نو وضعیت به د تیر په څیر یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي. د غزنی پخوانی والی او د چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده وایي پکار ده چې د جګړې دواړه لوري د بندیانو د تبادلې بهیر شفاف کړي او په دې برخه کې خنډونه له منځه یوسي. ښاغلی اکبرزاده، له ډیوې نادر سره د مرکې په پیل کې د بندیانو د تبادلې پر وړاندې پر پرتو ستونزو او خنډونو خبرې کړي.
زما په اند او په فکر باندې چې دا یو بهترین طلایي فرصت چې اوس د مذاکراتو لپاره آماده شوی ده، که له دغه فرصت نه افغانان استفاده ونه کړي بیا به موږ ډېر په ځنګلي ډول باندې همدغسې شرایطو ته ورځو لکه اوس چې ورغلي یو. زه فکر کوم چې دواړه طرفونه که په دې حصه کې صداقت وښي او د بندیانو تبادله تیزه کړي، دا به د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ښه زمینه برابره کړي، او بالاخره موږ به شل کاله جنګ نه وروسته یو تلپاتې سولې خواته تللي یو. زه فکر کوم چې په دې کې د دواړو خواو نه پوره اخلاص پکار دی یو طرفانه، او دا څوک چې په بند او اسارت کې ورځې شپې تېري دا د خدای بندګان دي او زموږ تاسو ورونه دي، او په دې باندې هیڅ نه مرتب کېږي. که د جنګ جبهې ته ځي نه د طالبانو جبهه په دې خلکو قوي کېږي، او که افغان خواته راځي نه د فوز جبهه په دې خلکو باندې قوي کېږي. زه فکر کوم چې له اخلاص نه کار واخلي، دې فرصت نه استفاده وکړي، بیا داسې حالاتو ته تک به ډېر مشکلې چې موږ ورسېږو.
اکبر زاده صاحب، لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د دواړو لورو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ باید قوي شي، اما ستاسو په اند ولې د دواړو لورو لخوا د طالبانو او د دولت لخوا د بندیانو د خوشی کولو لړۍ ورو ده؟ دلیل به په څه کې وي؟
فکر کوم چې په بل باندې د امتیازاتو د اخیستلو خبره به وي چې هر څوک په دغه مذاکراتو کې دغه یو اعلی لاسته ورغلی دی چې دغه اعلان استفاده کول هم فکر کوم چې په منطقي لحاظ باندې هم ضرور نه ده. یعنی انسان یو وسیله او اعلی نه ګرځي چې د دواړه طرف راسي او د دې نه د یوې فشار د اعلی په شکل باندې ورنه استفاده وکړي. بل دا ده چې دغه بندیان په دواړو طرفو باندې بوج دي، د دې اعاشه، د دې عباته، د دې ساتل، او دواړه طرف افغانان دي. زه په دې فکر مهم چې د دواړو طرفونه دا خلاصېږي، دا خلک به بېرته د جنګ جبهې ته په هیڅ صورت باندې انشاءالله نه ځي. نو که یو په بل باندې همدغه د فشار اله ګرځي، فکر کوم چې نه باید چې د انسان د فشار د شکل باندې استفاده
وشي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د لومړي مرستیال له دفتره یو سرچینې موږ ته ویلي دي چې تر دې دمه طالبانو سره چې کوم بندیان دي د افغان دولت د هغو هیڅ لیست دوی ته نه دی ورکړل شوی چې دا بندیان موږ لرو، او د دې تر څنګ هغه لیست چې افغان دولت طالبانو ته سپارلی دی هغه په اساس بندیان نه خوشي کوي. خو د دې تر څنګ بیا سوال شاهین وایي چې د افغان دولت لخوا ډېر په ځان باندې لیست ورکړل شوی او هغه نیمګړی دی. په دې وخت کې دغه سرګندونې د دواړو لورو لخوا څومره بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خنډ کېدای شي، لپاره چې څومره چې دا پروسه د بندیانو د خوشی کولو پروسه ځنډیږي، بین الافغاني مذاکراتو سره واټن هم ډیریږي؟
فکر کوم چې افغان ملت یو ډیر عظیم او لوی ملت، نه ټول افغانستان حکومت او نه ټول افغانستان طالب ده. دا دواړه طرفونه د دې ملک یو ډیره کمه شیسدي تشکیلوي. زما په ان باندې بهتره او ښه به دا وي چې دوی په دې ملت باندې دواړه طرفه ورحمېږي، د مذاکراتو دغه ښه چانس چې میسر شوی د دې نه په ښه ډول باندې استفاده وکړي. زما خو خپل هم دغه نظر دی چې دواړه طرفه دې خلاص وکړي، ټول بندیانې په یو وار باندې خلاص کړي.
د سیاسي چارو شنونکی موسی خان اکبرزاده و چې وایي که د زندانیانو د تبادله له فرصت څخه سمه ګټه پورته نشي، نو وضعیت به یو ځل بیا بحران ته ولاړ شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د تخار ولایت د خواجهغار سیمه ییز چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه حمله وکړه او څلر وشتنه دولتي ځواکونو ته مرګ ژوب لواړوله. دوی وایي چې د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته طالبان په شاشول او سیمه اوس د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د تخار د خواجهغار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نونستنه سرتیری وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د خواجهغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل: موږ د پیښې په ځای کې یو، شهیدان و امبولانس کې بار کړل، او دغه پیښه امنی قمندانۍ ته مخامخ د هوا شناسۍ په تپه کې رامنځته شوې، او په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو نونستنه ځواکونه وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. ښاغلی عمری زیاتوي چې په وار وار د دې ولسوالۍ د خراب امنیتي وضعیت په اړه د تخار سیمه ییزو چارواکو ته راپور ورکړی، خو تر اوسه پورې د خواجهغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. ولسوال خبرداری ورکوي چې نوموړې ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ ده. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خواجهغار ولسوالۍ امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، او له مرکزي حکومت غواړي چې د دغې ولسوالۍ روان وضعیت ته رسېدنه وکړي. په خواشنۍ سره تېره شپه زموږ زیات شمېر ځوانان په خواجهغار ولسوالۍ کې شهیدان او ټپیان شول. زموږ چارواکي د خلکو پر وړاندې مسؤلیت لري، خو بدبختانه دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه د عشې، د تیلو او د نورو امکاناتو پیسې غلا کړي، او که چیرې دولتي امکانات په ښه توګه مصرف شي، هیڅکله هم زموږ ځواکونو ته په دې اندازه مرګ ژوبله نه اوړي. په همدې حال کې د تخار د والي ویان محمد جواد هجري بیا وایي چې ډیر ژر به په خوجغار ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل شي. سیمیز اداره د تخار ولایت په کچه او په خاصه توګه په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي ګواښ لیدل کیږي منظم عملیاتي پلانونه لري، او دا چې په خوجغار ولسوالۍ کې امنیتي ستونزه را پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې سیمیز ادارې به هلته بې غوري کړي وي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. نوموړي ولسوالۍ ډیری وخت د طالبانو د بریدونو شاهد وي. شل ورځې وړاندې هم طالبانو په دغه ولسوالۍ برید کړی و او په نتیجه کې 14 تنه پولیس وژل شوي وو او 15 تنه یې هم ټپیان شوي وو. خوجغار ولسوالۍ د 50 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار شمال لوري ته موقعیت لري، او په تیرو څلورو کلونو کې درې ځلې د طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
قدر من اوریدونکو را سره وسی د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې له معلولو ماشومانو سره د ناوړه القابو د کارولو پر زیانونو بحث کوو.
همزولی را ته وایي ګوډه لنده شاله، بیا موږ ورته وایو چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي، خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهوی نو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 13 نوې پیښې ثبت کړي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو څرګند شمېر 1026 ته لوړ شو. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې 110 تنه روغتیا پال هم په کورونا وایرس اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت له پرله پسې خبرداري سره سره یو شمېر عام وګړي قرنطین ته پاملرنه نه کوي. ناجیه ساپۍ کابل ښار ته وتلې او د راپور برابر کړی.
پلازمینه کابل د دغه 15 میلیونی ښار یو شمیر وګړي لا هم ګرز بندیز نه مراتوي، او اکثرو برخو کې د خلکو تګ راتګ په عادي ډول روان دی. که څه هم د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره په کابل ښار کې کلک ګرز بندیز لګیدلی او د ښار په بیلابیلو برخو کې د تګ راتګ لارې تړل شوي، خو لا هم یو شمیر خلک دغه ګرز بندیز ته پام نه کوي. یو شمیر کابل اوسیدونکي وایي اړ دي سو ښار ته راووځي او ورځني چارې پر مخ یوسي. د دغه ښار یو اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل چې د ویروس د پراختیا مخنیوي لپاره ګرز بندیز ښه ګام دی، خو حکومت د خلکو پر بېوزلۍ هم سترګې پټوي.
دا چې د په کابل ښار کې قرنطین نه مراتیږي له خلکو لخوا نه یو عمده دلیل زما په نظر دا کېدی شي چې زموږ اکثره وګړي بېوزله دي، فقیر دي. ځینې هټیوال دوکانداران دي چې کله پولیس راشي نو دوی خپل هټۍ دوکانونه تړي، خو چې هغوی لاړ شي بېرته یې پرانیزي. هغوی بالکل ملامت نه دي، نو کرایه به ورپسې مجبوره دي. نو دا چې دا قرنطین اصول سم مراد شي، نو په کار ده چې دولت ته خپل هغه عامه پوهاوی نور هم لوړ کړي، او دغه بېوزله کورنۍ سره د دولت په شمول شخصي بنسټ نا تاجران لاسنیوي وکي همکاري وکي ترڅو دوی مجبور نشي لکونه راووزي.
کله یوي خو په ګرزبندیز کې انتقادونه موجود دي، لبلې خو خلک هم په دې برخه کې د قرنطین او ځان ساتنې ته ډیر پام نه کوي. ګلاغا په دې اړه وایي
د کورونا وایرس ته مخنیوي کې خلک هم بې غور دي، بې ضرورت ګرځیدل څخه اوس هم پرهیز نه کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 13 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د دې پیښو په ثبت سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسېده. د دې وزارت ویان وحیدالله مایار په دې اړه وویل
په تیرو 24 ساعتو کې 13 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوې، چې د هغې جملې نه په کابل کې 15، هرات کې 6، لغمان کې 4، کونړ 4، او په ننګرهار ولایت کې هم یوه پیښه ثبت شوه. چې په دې 13 مثبتو پیښو سره زموږ مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 1,000 ته رسیږي.
ښاغلی مایار وایي تر اوسه 110 طبي پرسونل په کرونا ویروس اخته شوي چې 90 تنه یې مېرمنې دي. په همدې حال کې عامې روغتیا وزارت کابل کې د شینوزاده روغتون د مشر مړینه هم تاییدوي. د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کرونا ویروس 6,612 مشکوکې نمونې اخیستل شوي چې 1,026 مثبتې دي چې 6 کسان مړه شوي او 115 نور بیرته روغ شوي دي.
له کابل نه د ناجیې ساپۍ راپور مو اورېده. په بلخ ولایت کې د کرونا وایروس د پیښو د تثبیت ازموینې په ټپه درېدلې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د امکاناتو د نه لرلو له وجې دا پروسه درېدلې ده.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د کرونا وایروس خپرېدا چټکه شوې ده او په کووید 19 د خلکو روغتي کېدل مخ په زیاتېدو دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر خلیل حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د ټول شمال په سطحه تر ټولو ډېر د کرونا وایروس مثبتې پېښې ثبت رسېدلې دي او تر دمه 240 تنه په بلخ کې په کووید 19 اخته دي. هغه وویل چې د تیرو 20 ورځو په جریان کې په کرونا وایروس 4 تنه تا کسان مړه شوي او یوازې د 2 تنو روغتیایي حالت بیرته ښه شوی دی. په ټولیز ډول بلخ کې پر 350 تنو د کورونا وایروس د تثبیت آزموینې ترسره شوې دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر وایي چې په کورونا د اخته کسانو د درملنې او قرنطین لپاره د 260 بسترونو په ظرفیت 2 روغتیایي مرکزونه ځانګړي شوي دي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو پیښو ته په کتلو سره بسنه نه کوي. هغه همداراز وویل چې په مزار شریف کې یوازې د کورونا وایروس د آزموینو لپاره د پی سي آر یو ماشین شته چې په 24 ساعتونو کې د 15 پیښو د تست وړتیا لري او اوس مهال د لابراتواري کیتونو د نشتون په دلیل فعالیت نه کوي. هغه زیاته کړه
روز بشه که ما تست نداریم. متاسفانه کیتای تشخیصی ما تمام شد، به حدود 200 بستر فعال است و ظرفیت دیگه داره که 300 بستر بلند برده شود. یقینا که به هیچ عنوان جوابگوی نیازمندی های ولایت بلخ نیست.
د چارواکو په خبره چې روغتیایي سپارښتنو او د حکومت لخوا لګیدلو بندیزونو ته د خلکو بې پامي د ولایت کې د کرونا وایروس خپرېدل چټک کړی دي. په همدې حال کې له بلخ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې دغه ولایت کې د کرونا وایروس د پیښو د تثبیت مرکز ته لا زیات امکانات برابر کړي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازي ګلرحمن همدرد وایي چې دغه ولایت کې په کووید 19 ډیرو اخته کسانو روغتیایي ازموینې نه دي ترسره کړي او یا هم ورته دا امکانات نه دي مساعد شوي چې خپل تست ترسره کړي.
تست وشي او د ارقام دقیق معلوم شي او موږ مشخص سیمه قرنطین شي. په کار داره چې تعداد تستونه زیات شي. که چېرته تست ونه شي د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
تر دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 1,026 د کرونا مثبتې پېښې ثبت رسېدلې دي چې له امله یې 6 تنه مړه شوي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر ټولو هغو ادارو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او وقایې په برخه کې فعالیت کوي غږ کوي چې د خپلو لګښتونو حساب له خلکو سره شریک کړي. د دې کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وویل دولت د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانۍ ځینو ادارو ته ورکړي دي چې لګښت یې خلکو ته ځینې شکونه پیدا کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي چمتو دی چې په دې برخه کې د ټولو لګښتونو حساب ورکړي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
وروسته له هغې چې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې په خاطر د ځینو ځانګړو ادارو د لګښتونو لیستونه په فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو کې خپاره شول او پکې ولیدل شول چې د یو عادي ترموز، چپرکټ، دوشکې او داسې نورو لوازمو بیې پکې زرګونه افغانۍ ښودل شوي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون پر دغه ټولو ادارو غږ وکړ چې په دې برخه کې د خپلو لګښتونو ځانګړتیا، جزئیات او کره اسناد له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون منشي حمدالله ارباب د دوشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل په دې برخه کې شوو لګښتونو خلکو ته شکونه پیدا کړي او مصرفونکي ادارې د قانون له مخې مکلف دي چې خلکو ته د لګښتونو د شفافیت کره حساب ورکړي.
ټول مربوطه ادارات چې په دا برخه کې کار کوي، په خصوص د کورونا د مخنیوي په برخه کې، هر افغان چې مصرفي دي د هغې حساب باید ونیسته ورکړي، په خصوص د روغتیا وزارت. که یو افغان په مرکز ولایت کې مصرفي دي، دوی باید ټول جزئیات سره د اسنادو سره د بلونو خلکو ته مخې ته کړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی د کمیسیون په خبر پاڼه کې راغلی چې افغان دولت په مرکز او ولایتونو کې د کرونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي، او که دغه پیسې په شفافه توګه ونه لګول شي، د کرونا وایرس پر وړاندې مبارزه به له ستونزو سره مخ شي. خاغلی ارباب له رسنیو هم وغوښتل چې د کرونا وایرس د مبارزې په برخه کې له اړوندو ادارو څخه د لګښتونو کره اطلاعات ترلاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي حاضر دی چې په دې برخه کې د هر افغانۍ د لګښت حساب ورکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال توحید شکوهمند ازادي راډیو ته وویل
هر روان افغانی که با ما سپرده میشه، ما مطمئن به یستیم که حساب دی باشیم.
هر افغانی چه مونگ ترکول که مونگ حساب ورکونگیو، او که پراتلون که هم هر څومره پیسې چې د کرونا ویروس پر ضد د مبارزه لپاره راکول کیږي، ژمنه مو ده چې ټول لګښتونه له جزئیاتو سره په شفافه توګه له خلکو سره شریک کړو.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خلکو پر روغتیا او ورځنیو چارو منفي اغیز کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د دوشنبه تر ورځې پورې په ټول افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1026 تنو ته ورسید. د دغه وزارت مسؤلین وایي دولت تر اوسه پورې د یاد وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د مازیګر 4:13 دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر 1026 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې کې 113 تنه طبي پرسونل دی. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمه ییز اردو 23 سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د دې ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل چې په دغه پیښه کې 19 تنه سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی او له ښکېلو خواوې غوښتي چې د کویت 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشی کړي. پاکستان ویل عربی متحده امارات خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته لغه کیږي چې عربی متحده امارات د اپریل په لومړیو کې غوښ کړی ک نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځایونه باسي، نو له هغوی سره به پر خپل کاری اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندي عائشه فاروقی د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستان کارګرو د بیا راستنېدو دریمه لړۍ به د اپریل 6 تر 28 نیټې پورې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې خبرې کړي. د ایران رسمي خبری اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 6 د سوریه په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. او په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم پټ راټیټېدو دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له 2 اونیو ټولنیزو او اقتصادي فشارونو وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونه د دې محدودیتونو د کمولو لپاره احتیاطي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسیدلی دی. په دې لړ کې جرمني چې د اروپا لوی اقتصادي قدرت دی نن په پام کې لري چې یو څه محدودیتونه کم کړي. ځینو نورو کوچنیو اروپایي هیوادونو هم د کرونا وایرس له کبله د بندیزونو کمیدو ته مخه کړې ده. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
جرمنی نن په دې هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولي قرنطین د ځینو محدودیتونو کمول پیلوي او وړو او متوسطو مغازو ته د پرانیستو اجازه ورکوي، خو د خلکو ترمنځ د یو بل څخه د واټن ساتلو په ځینو ایالاتونو کې په عامه ترانسپورت او دوکانونو کې د ماسک اغوستلو محدودیت په دوام ولري. همدارنګه به د جرمني په ځینو ایالاتونو کې د ښوونځیو او زده کوونکو ازموینې په تدریجي توګه پیل شي. په جرمني کې تر اوسه په کرونا وایرس د 1,200 او 300 کسانو اخته کېدل تایید شوي. له دې ډلې 4,415 مړه شوي. د مړینو دا کچه د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه اسپانیا، ایټالیا، فرانسې او برتانیې په پرتله کمه ده، چیرې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه لوړه وه. ویل کېږي چې په جرمني کې په خلکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زنځیري کړیو دقیق څارل، په پراخه توګه د کرونا ټیسټونه او پیاوړی روغتیایي سیستم د دې سبب شو چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه راکمه کړي. پر دې سربیره د دې هیواد د روغتیا وزیر د محدودیتونو تر کمولو مخکې ویلي چې د خلکو ترمنځ له یو بل څخه د ټولنیز واټن ساتل به ښایي د 2 میاشتو لپاره دوام وکړي تر هغې چې د کرونا وایرس پر ضد واکسین نوي جوړ شوی. د برلین دا پلان چې خپل اقتصاد او ټولنیز ژوند بیرته پرانیزي له نږدې څارل کېږي څو وکتل شي چې د یو بل څخه د واټن ساتلو، د یو بل سره د تماس تعقیب او د قرنطین دا ترکیب د کرونا وایرس د چټک خپرېدو او زیاتېدون کومړینو چې په نور اروپایي هیوادونو کې لیدل شوي مخه نیولی شي او کنه. د اروپا په یو شمېر نورو وړو هیوادونو لکه سویس، ډنمارک او فنلینډ کې ټولو د دوکانونو او ښوونځیو پرانیستل پیل کړي. په بلجیم، یونان او پرتګال کې چارواکو ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې تر مې میاشتې پورې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په چک جمهوریت کې هم واړه دوکانونه او مغازې پرانیستل شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په عمومي اقتصادي وده کې د کمی تمه کېږي او بیکاري ښایي په دې کال کې 2 برابره شي، هیوادونه هڅه کوي چې د عامې روغتیا او اقتصاد ترمنځ یو توازن رامنځته کړي. په اسپانیا، ایټالیا، برتانیا او فرانسه کې د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې چې په اروپا کې پر دې وایرس د 90,000 ثبت شوو مړینو شاوخوا 70,000 په همدې هیوادونو کې دي. خو اوس په دې هیوادونو کې هم مړینې په کمېدو دي یا لږ تر لږه د زیاتېدو په حال کې نه دي. هسپانیا وروسته له هغې چې تېره اونۍ ځینې کارګرانو ته اجازه ورکړه چې دندو ته ستانه شي، ویلي ماشومانو ته به د اپریل 20 اجازه ورکړي چې له کورونو ووځي. په ایټالیا کې هم حکومت په داسې حال کې چې روم د سیمه ییزو ادارو تر فشار لاندې دی، د یو شمېر وړو دوکانونو پرانیستل پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم بیا د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې باید له دې وایرس سره ژوند کول زده کړي. دا هیواد هم د مې 18 نیټې د قرنطین محدودیتونه کموي. د فرانسې صدر اعظم ایډوارډ فیلیپ وویل زموږ ژوند به د مې 18 نیټې وروسته هسې نه وي چې وو او ښایي دا ډېر وخت دوام وکړي. په امریکا کې هم د کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پر ولسمشر ټرمپ او ایالتي والینو فشارونه زیات شوي. د شنبې او یک شنبې په ورځو په زرګونو محافظه کارانو په 2 ایالتونو کې لاریونونه وکړل او په کور کې د پاتې کېدو پر اصول او زیاتېدونکي اقتصادي ستونزو اعتراضونه لرل. ولسمشر ټرمپ ویلي خلک غواړي چې بیرته کار ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اپریل 18 نیټې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر 2 برابره شوی او د یک شنبې تر ورځې پورې له 40,000 کسانو واوښت.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
سموږ غاک له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه پیلېږي. د امنیت او سلام چاپیریال او همدارز د سپورت نړۍ 19 پروگرام خو له هغه مخکې د دې خبرونه وروستای راپور. د کورونا وایرس له خپرېدو سره په ټوله نړۍ کې د دې وایرس د ماینو لپاره د ری ایجنټ تقاضا زیاته شوې ده. ری ایجنټ څه شی دی؟ اول د کورونا وایرس په معایناتو کې د ځنډ باعث کیږي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
ریجنټ هغه څه دی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په سر کې دی. ریجنټ د هر ډول کیمیاوي معایناتو د یوې مهمې برخې لپاره یو ظریفه کلمه ده، یعنی په معایناتو کې کاریدونکي هر ډول غیر عضوي محلولونه، انزایمونه، د تحقیق آلات او لومړني مواد. او دا ریجنټ د کورونا وایرس د معایناتو برخه دي چې د کووید-19 سره په مبارزه کې ډیر مهم دي. کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې د اپریل تر 13 نیټې تر یو لکو شپږ پنځوس زره زیات کسان وژلي او دوه اشاریه دوه میلیونه کسان ورباندې اخته سوي دي. په داسې حال کې چې حکومتونه د کورونا ویروس پر معایناتو ټینګار کوي، د خوندي او اغیزناکه واکسین لپاره ری ایجنټ ته اړتیا زیاته سوې ده. د ناببره زیاتې سوي تقاضا، ذخیره کولو او پر صادراتو د بندیز له کبله ری ایجنټ کمساري سوي دي. نن سبا د کووید 19 لپاره پر پراخه کچه کارېدونکي معاینات RT-PCR نومیږي، چې لستونه جنیټیک مواد ټولوي او په لابراتوار کې ګوري. دغه معاینات معلوموي چې آیا په یوه ناروغ کې د کورونا ویروس جنیټیک کوډ سته که نه. دوهم ډول معاینات د وینې په واسطه کیږي. ډاکټران او پالیسي جوړونکي متخصصین وایي د هغو ناروغانو په اړه نورې څېړنې ته اړتیا ده چې جوړ سوي دي. له دې سره به په داسې حال کې چې حکومتونه پر ګرځېدو بندیز لرې کوي، د بدن د دفاعي سیستم په اړه پوښتنې ځواب سي. دواړه ډوله معاینات مغلق او پاک ریجنټ غواړي او په لوی شمېر کې. چین د نړۍ تر ټولو زیات د کووید 19 معایناتو بستې جوړولې، خو پخپله هم د معایناتو له کمښت سره مخامخ سو. کله چې د دې هیواد په هوبای ایالت کې په جنوري میاشت کې د کورونا ویروس بحران راغی، په چین کې تقاضا او پر صادراتو بندیز نړۍ د دغو معایناتو له کمښت سره مخامخ کړه. له چین وروسته اروپا د کورونا ویروس د مثبتو پیښو مرکز او وروسته امریکا له دې روغتیایي بحران سره مخامخ سوه. له هغه راهیسې ګڼو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د معایناتو بستې په خپله جوړې کړي او خپل نوي تولیدات په اروپایي او شمالي امریکایي هیوادونو کې وپلوري. خو ستونزه دا رامنځته سوي چې بېوزلې هیوادونه د بډایه هیوادونو په پرتله له پامه غورځول سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ل معلومه ماشومان سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه وسول کوي. که چیرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایی سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د مایی پکیږي، بیا تاسو تم په دې نامه خلک خبرې.
ولې یو شمېر کسان معلول ماشومان ځوروي؟
دا د همدغه سې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپیریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري، خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادیږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامې میګم ولې په ماین باندې ولته په مان کې همزولې راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بد لګېږي، خو موږ بس غوسې کاله که تیګه وو که سوک وو که لرګی وو بس پرې وهو نو.
پپلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټولای هغه خو خدای کړای ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه بولې کنه؟ مې دا هیڅ نوم ورته اخلي چې پلانه هغه خوشاليږي چې ګوډي ورته ویلې هغه بده مانی جنگونه کوي پی دا چې په دغه سات کې لا مړ وای او لا مې مړ کړای وای نو دغه نه بده مانی وسره.
Thank you.
دفشره درې غوته مړ شو بس دلر دلر کې بس په کلخ تک شنهسته بس دا درې کال کې سینه ولا رسه اوس ګره په سخانې خپل قربان دې بګانه چې راس په رب سخانې دسته وې دا د شاله ته ودا سې دا وکي
غاسی د مور په پیداسه او د پښې نستا کوچنیان لري ورته چې د دې موږ رکانس لاینې سي ته خدای سي چې موږ د سی په ولاړې زو او شه دغه دغه خپکیږي کنه
په فخر دې څه ودی
د دې په خاډه ستان
فخرسته
موږ ته څه کجوراله شو زغه د په خاډه ورجوړه کې په نشي جوړوله په چا به بردو کې چاته به سو وای نه خپکیږي موږ په خپکیږو خای نه شته خای نه شو زورته وای کله خو د جنگ ورسره کنه خدای دې تو سم د غاریک
د کابل اوسنکی نقیب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشومان په دې پوکړي چې معلول ماشومان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم هغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خو اصول کوي کچیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ یو خدا د چې دی مایي سکیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رستا سیم د سی ګډان کیږي مایي پکیږي بیا تاسو تم په دینه خلق خبره زیات زیات منی اسید بیخی د سی کم ماشومان څنګه یا لومن نزیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید مونږ د خلکو سره خو اصول باید
ارواپوز یول حق شمس وای چې معلول یواز یا کس نه دی چې مونږه معلولیت پسترګو وینو ځینې کسان ذهنی معلولیت لري هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي لن موري سره مو مارکه کړی او ته واکشي
زه دوه ډول د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دی چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده هم د اوس یو شمېر نور هغه د بدن خپل لاس ورکړي دي بدن برخي لاس ورکړي دي یا د باندې سرک موټر وهلي دي کوم نو بل سندور ته پیسې ده یا مور ذاتي ما یو بدی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري یو سایکولوژیکی بنسټ لري معمولا ما اندیم چې دی د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه ورسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشاري کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیو کې او امداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کېدلې سي سوسوندور ته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا سوي دا هم شته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دا په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي
دا د یو چا د هستۍ له منځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل چې یو برخه کې نتاونی لري او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلیل منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبيعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو دا څه فکر کوو هر شی یو بل سره پرتل کوو او یو ډول اخلاقي قضاوات په اړه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتل کوو خو بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ په خو بد وشلې ده اخلاقي نظر دا اندغه سکی چې انسانان په همدې قضاوات کې وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه تر منځ همدغه خو بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو په خېجوب او دی حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي دا د همدغه منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې مایوب دي نور هم ضعیفول دي د هغه ارادي نه منل دي د هغه هستی سوالاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوند نه دي روغ نه دي د هغه نور کومون نمسترګ پټول دي دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي مشوم او منطق دې خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه ته ورته دی دیوال غوندې تیګي غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یو فلانی غوندې یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نور نه کتل دي چې نور په باندې ملان دی وي مسخره کوي دوی هم ځکه کوي مسخره وي په باندې ملان دی وي په باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
کوم رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کیږي
سوشل په کوملن کې دي چې لمنځه لاړ شي او ډیره زیاتې نیټه چې پوره نوې سره نه پکې مینځل شي اول ځان باوري مثلا کپات شي پکې په خدای دې ونسره پات کی یعنی کله بیا لاس بر شي ورته خپل خدای خالي کی یو داده بل دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توان مندي چې په بل برخه کې لري هغه باندې مخبل چې لري پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغ برخه هم سره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي هم اول د نورو له خوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي تاوان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې هم په خپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم دی هم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي د بېلګې په توګه د نورو لپاره
بله کورنۍ ته څه پکار دي خپل بچي څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري
دا او د تورته نور هر مسأله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم درلودل یعنی څه دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخ وړنې په ټولنه کې مکلفیت لري د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه مونږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې مونږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو لامل ګرځي دا توبیخ کې دا سرکوب کې دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یاد کړي او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی دی چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی مونږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسې
سلامت اوسې ډېر تشکر
قدر منه دوستانو دا باید د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پارزه کې چې یاست الله مو مل او ملګری
لوبو لميدانا
ميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د ازادي رادیو درنوریدونکو السلام علیکم هله د صحت ولري د لوبل میدان په ویبل خبرونه کې مزه خاطر پر دې هر کلی کوم زړه ترنګ دی اوریدونکو تاسو ته به تر معلومه ده چې کورونا وایرس د ژوند نور برخه ترڅنګ ورزشي برخه هم تر خپل اغیز لاندې راوسته ده د کورونا په دې وضعیت کې تاسو ته تازه مطالب دالرو چې د افغانستان او افغان کرکټ لوبډل لپاره د بي تاریخي ورځ یادونه د کرکټ نړیوال شورا کړی ده آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا په خپل رسمي فیسبوک باندې د افغان لوبډل هغه ورځ یاد کړی چې لومړی نړیواله ورځنی لوبې تر سره کړو په کې بریاي خپل کړه د شورا لیکل افغان کرکټ مل لوبډل پوره یو لس کال مخکې د 2009 میلادي کال د اپریل میاشت په 19 نیټه چې پرون یک شنبه و خپل لومړی ورځنی لوبه تر سره کړه افغان لوبډل یاد لومړی ورځنی لوبه د سکاتلند پر وړاندې تر سره کړه او یاد هیواد ته د نه هاتیا منډو په توپیر ماته ورکړه بل مطلب دا دی چې د تازه تر سره شوی او چېډونو په اساس په منظم ډول ورزش کول د زیګر له سرطان مخنیوي کوي د سرطانو لامل په مړینه کې د زیګر سرطان څلورم ځای لري او پرختیا د ډیابټ یا چاغښت تشدید لامل په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي دا سرطان د سرطانو لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 800,000 کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي د ځینو سرشمیرونو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د زیګر سرطان پکې کم لیدل کیږي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست د قرنټین په ورځو کې ورزشکاران څه ډول خپل تمرینونه ترسره کوي په دې اړه مل یو ورزشکار سره مرکه کړی ده
نو میرا فی الله افغان دے کابل ولایت وسیدون کہ ما اسدی د پکتیا ولایت خما ز کرکٹ کوم یو پیندش پ کال کی کی کرکٹ کوم دری کال میں پٹنس بال کرکٹ کڑے دے په حمد خپل کابل کی او دو کال کی کی چ خپل اٹ بال تمرین کوم پ اکیڈمی کی
افغان صاحب تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړئ او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شوه؟
زما علاقه خو وړکتوب نه پیدا شوه د کرکټ سره. مثال زه 12 کلنو ما چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شوه. کور کې براته ویل زیاره ته مو کرکټ مکوا یعنی وهل تکولم پکې راغلی ډیر وخت سه شوی دی کنه. او ما بخپل شوق وزده موضوع بیا هم کرکټ تلمه بس پټ پټ بتلمه کور کې. یعنی زه ډیر وهل شوی مې ما پلار هم مسافر و ورور به مې کله کله واله مکنه یعنی ته کرکټ مه کوه ته درس وایه. ما به درس هم ویلی خو دومره نه خو کرکټ سره مې علاقه زیاته وه. همدا و چې بس ما کرکټ دې ځای ته راورس.
مننه افغان صاحب، که چېرته راته ووایاست چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی؟
زما خو هغه کې د 16 مې کړی دی د پکتیا ولایت نه په خوست کې. گریڈ 1 گریڈ 3 میں کڑے دے گریڈ 2 میں کڑے دے په ہوست ولایت کی. او دا سی کونر تا او ننګرا ته مل سفر نه کړی کرکٹ بورډ طرف نه یعنی خل لاس طرف نه ما درلو دی په هر دي سفر.
افغان سی بیو بل موضوع هغه دا چې د قرنټین په ورځو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ؟
زه خو سار وختي پاتم اول مونږ د 10 کم غنه بعد بیا سار وختي وزم منډه تا نو کور کې وای چې مو زه خو سړی ډاریږي نو مرض دی کنه. مثلا بیا زو زما سار کې منډو کوم ځان ګرم کوم بیا شم کور کې. یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی د هوم ورک پونم کنه کور کې د فټنس اما غما ډاونلوډ کړی دی. زه په غار او رسکار کوم تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کې فټنس کار کوم. یعنی کور کې کا وس هم جنانه کډومې تم یا تو زینه به پارکونه ټول بند دي نو زه کور کې خپل فټنس او ورزش ته دوام ورکوم.
ښه، کچیر تر ته وایست افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوي او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولي؟
دا خو انټرنیټي اپسونه دي یعنی هوم ورک شو ورته وای کنه. یعنی ډیر اسانه دي یعنی د بدن رشد لپاره د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپل د کوم عضلې چې دي دا پخی. یعنی کو د کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولی شي چې دا غوخه شړیدلی وي ځان د سیاغي کنه د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي. کشیر ته دوی په کور کې په کارنټین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي د اپ ډاونلوډ کې د لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکړي نو دوی کولی شي چې یو سالم بدن یو قوي بدن ولري. یعنی د دې په اپ لمخې کنه او زه په ورځ کې 15 منټه یا تر 15 منټه پورې زه کور کې ځان باندې خوري کومه فټنس کومه هم دې د اپس لارې چې کومه انټرنیټ ډاونلوډ کړی دی. ما ډیر انډیوالان دي چې هغه په کور کې پاتې دي کو یعنی کورنۍ اجازه ورته ورکوي کنه چې بار راوځي یا فټنس یا کرکټ تلار شي. هغه ته ما اندازه خونه کړی دی چې تاسو د اپس ډاونلوډ کړئ کور کې ځان باندې خوري وکړئ تر څو روغ خپاتې شي صحتمند اوسئ قوي اوسئ او خپل ورزش ته دوام ورکړئ. یعنی یو با عزت یو ښه انسان اوسه یعنی ښه ځوان پات شي. او د اپس ګټې دا دي چې مونږ ځوان ساتي زمونږ بدن رشد کوي هر وخت. یعنی مونږ کوي وسو مثلا کله مرز مونږ باندې راځي مونږ ورته ښه آماده وو. یعنی خلک وایي چې د مرز سره نفس تنګي پیدا کیږي یعنی ورزش کې چې کوي تا نفس تنګي ختميږي بدن دې تازه یو ښه کوي ځوان.
افغان صاحب هغه تمرینونه چې تاسو ویلي چې د یو اپلیکیشن لارې تاسو په کور کې تر سره کوي او هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کلری چې تاسو ته تمرین درکړي د دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی؟
یو څه نشان پکښته دي ځکه موږ ورچ اکاډمي کې تمرین کوو اما هغه یو شان تمرین راکو خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه. مثلا موږ خو جیم ته نشته د سره کتون نشته چې هغه په دې کې شته دي او په اکاډمي کې موږ نه دي کړی اکثر کتون فټنس باندې یا بچ موږ بار پارکونو ته تلو نور ځین ساتي د نو ته بدله ته موږ پریکټس کوو. یعنی دا کتون موږ د پر بخینه وی دي یعنی دا کتون موږ مخ کې نو کړی. یعنی دا موږ د پر نوې حرکتونه دي ډیر حرکتونه دي چې بدن ته نومو ورکوي بدن یعنی دا ځلې خیک لکې او یو خز کوي سړی یو خ کوي انسان جوړي.
دا چې تاسو ځان قرنټین کړی او په قرنټین کې یاستې او لوکوره بهر نه وځي نو په کور کې په ورځنی ډول باندې څومره تمرین کوي، یعنی څو ساته تمرین کوي؟ کسان چې هم دا اوس په کور کې دي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزش کاران دي، هغوی ته مو سپارښتنې څه دي؟
زه سفیر د اپس نه زه ورځ کې یعنی تر نیم ساعت پورې څلوېخ د خو پورې خپل استفاده کوم، ځکه مونږ خو اوس په کور یو بیکار یو کارانو مجبور یو چې همدغه صفه تعقیب کړو. او زما سپارښتنه نورو ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره ووایي، په کارنتین ورځو شپو کې کتاب ته زیات توجه وکړي. او مهم شی چې دی هغه ورزش دی، ورزش ته باید ډېر توجه وشي ترڅو ځان دې روغ ټول جهان روغ دی. او ورزش ته ډېره توجه وکړي، نشه یي توکو څخه، بدو کړنو څخه د څخه لاس واخلي، او خپل ورزش ته دوام ورکړي ترڅو د خپل ټولنې ټول خپل خلکو او خپل پامیر ته یو خدمتګار وي.
تاسو د رفیع الله افغان مرکه واوریده. درنو اوریدونکو، زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل مشر اصغر افغان هغه پیغام راخسته چې د قرنطین په ورځو کې خلوته ویلی. دا چې اصغر افغان څه ویلی په ګډه به واورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بېوزله افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بېوزله خلکو سره مرستې وکړي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې نن سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خپرېدو په حالاتو کې ده. بدبختانه که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې وګورئ زیاتره ولایتونه قرنطین دي. په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم، هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوټ ګوټ کې اوسیږي، که هغه په امریکا کې دي، که په خارج کې دي، که په کاناډا کې دي، که په خلیج هیوادونو کې دي، که په انګلستان کې دي، څومره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، څومره چې افغان کمیونټي لري، هغه ټول مشران باندې زه غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي، باید مرسته ورسره وکړي. او تاسو یو خبر وکم، موږ تیر سو کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده کار وکړو، غریب کورونو سره مرسته کوو. خو د موږ د وس نور خبره وتی، ځکه هر لوبغاړي خپل آخري حد وس کوشش وکړو، نور د موږ د وس نه خبره وتی ده. نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول باغه دولت چارواکو باندې غږ کوم، په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم، د سنا په غړو باندې غږ کوم، د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي ترڅو موږ کولای شو چې زیاتره غریب کورنۍ سره موږ مرسته وکړو.
درنوری دنکو، تاسو د اصغر افغان خبري واوریدئ. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاري.